بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسئ. پس لمونځ کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د مهربان بخون کی لوی سختن پنامه گرانو او قدرمنو دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ بئ. دا دی زه زیب شاهین او زمانو ملګری د نن یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې 24 نېټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د جمادی الثانی یا څلورمې خور د میاشتې له 12 او د 2022 میلادي کال د جنوري له 14 نېټې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک شپږ، د افغانستان په شپه په اووه او د پاکستان په 9:30 خبرونه اورئ. بیا به د جنگ په اوږدېدو باندې د امنیت د شورا د کارکردګۍ په تاثیر د یمن نیوکه تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره ورته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یوه کتنه وکړو. له دې وروسته به د قرآن پلوشې نومې لړۍ یو بل پروګرام واوري. په آخر کې به هم په راد نومې کشتۍ ویشتونکې توغندي په اړه پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختمه شي. نو هیله لرو چې دا خپرونه مو تر اخیره پورې د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران او پاکستان د تجارتي فرصتونو مشکلاتو له څېړنې آنلاین غونډه وشوه. په بغداد کې د امریکې په سفارت بیا راکټي حمله وشوه. چین ویل د ویانا خبرې اترې مخ په وړاندې روانې دي. او روسیې د بین الافغاني خبرو اترو د قربتوب لپاره چمتووالی اعلان کړ. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران له اسلامي جمهوریت سره په دوه اړخیزو تجارتي برخو کې د فرصتونو او مشکلاتو د سامانونو د نړیوال ترانسپورت تر کنوینشن لاندې د ترانزیټي فعالیتونو د څېړنې لپاره د پاکستان د سوداګرۍ د ټولنې آنلاین غونډه ترسره شوه. د ایرنا د رپورټ له مخې په دغه آنلاین غونډه کې له ایران، روسیې او پاکستان او په تېره بیا د دغه هیواد د سوداګرۍ او اقتصادو 55 شرکتونو شتون لري. په دغو مراسمو کې د پاکستان د تجارت د ودې د ادارې عمومي مدیر ریاض احمد شیخ، په استنبول کې د پاکستان سر کنسول او په ایران کې د پاکستان د سوداګرۍ صلاحکار د تجارت د مشکلاتو او فرصتونو او د ایران له لارې د ترانزیت او سامانونو د ترانسپورت د کنوینشن په اړه ویناګانې وکړې. په دې وروستیو میاشتو کې د سامانونو د نړیوال ترانسپورت ټی آی آر تر کنوینشن لاندې د ایران له ځمکنیو لارو څخه په تیرېدو سره ترکیې او اذربایجان جمهوریت ته له پاکستان څخه د تجارتي ټرکونو حرکت شروع شو. یوه داسې منصوبه چې د پاکستان د تاجرانو او سوداګرانو له نظره ډیره مؤثره او د ایران له لارې استفاده بچت لرونکې او اسانه ده. همدارنګ د ایکو کنټینر اوړونکې ریل ګاډۍ په نامه د اسلام آباد تهران استنبول ریلی منصوبه یوه میاشت مخکې د پاکستان د خارجه سوداګرۍ او ریلوی د وزیرانو او په اسلام آباد کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر محمد علي حسيني پښتون سره د ډومبني باري ریل ګاډي په حرکت سره بیا شروع شو. د بلې خوا د ایران او پاکستان کلتوري ملګرتیاو په پراختیا هم تاکید وشو. په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت کلتوري مرکز مشر او د پاکستان د مختلفو کلیساګانو مسیحي پلاو په اسلام آباد کې لیدنه کتنه وکړه او د دینونو ترمنځ د کلتوري ملګرتیا او د ودی او د مختلفو مذهبونو د پیروکارو ترمنځ د ارتباطاتو د پراختیا په اړه خبرې اترې وکړي. د ایرنا د رپورټ له مخې د پاکستان د مختلفو کلیساګانو د مسیحي پلاو غړو د حضرت عیسی علیه السلام د میلاد او د نوي میلادي کال په مناسبت پرون په اسلام آباد کې د ایران د کلتوري چارو لمشر احسان خزائی سره کتنه او خبرې اترې وکړي. د ایران د کلتوري چارو مشر په دغه کتنه کې د حضرت عیسی علیه السلام د میلاد او د نوي میلادي کال د مبارکۍ په ویلو سره د ایران او پاکستان د کلتوري فعالیتونو د معرفي کولو ترڅنګ وویل د ایران د سفارت کلتوري مرکز او د پاکستان په مهمو ښارونو کې خانه فرهنګونه او د ایران او پاکستان د فارسي د تحقیقاتو مرکز په دغه هیواد کې د فعالیتونو اوږده مخینه لري او د دغو کلتوري مرکزونو زیات شمیر د دواړو هیوادونو د کلتوري تعلقاتو د اوچتې سویې ښودنه کوي. دواړو لورو د الهي دینونو د پیروکارو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د ملګرتیا د ظرفیتونو او ګډو زمینو او همدارنګ د کلتوري او دینی مسایلو په اړه بحث او د نظر تبادله وکړه. عراقی امنیتی سرچینو د بغداد په شنه سیمه کې د امریکې په سفارت باندې د بیا راکټي حملې خبر ورکړ. د سابرین نیوز د رپورټ له مخې په بغداد کې د امریکې د سفارت توحید درېمې اډې باندې پرون د ناپیژندل شویو ځواکونو لخوا دوه راکټونه وویشتل شول. له دغو چاودنو وروسته د امریکې سفارت تلونکي ټولې لارې وتړلې شوې. همدارنګ د دغې حملې د یوې ویډیو خپرېدل ښودنه کوي چې د امریکې د پوځ سیرام دفاعي سیستمونه په دایمي توګه له ویشتل شویو راکټونو سره د مقابلې په حال کې دي. د ویلو ده چې تر اوسه د عراق هیڅ یوې مقاومتي ډلې د دغې حملې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. همدارنګ د امریکې سفارت ته د رسیدلو مال او سر تاوانونو په اړه هم لاس رپورټ نه دی خپور شوی. د بغداد او واشنگتن د حکومتونو د موافقې له مخې ټاکل شوی وه چې امریکایي نیواکګر ځواکونه د تیر میلادي کال تر اخیره پورې د عراق له خاورې اوځي. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې په عراق کې د امریکې د ځواکونو ماموریت له پوځي نه په سلاحکارۍ بدل شوی او دغه ځواکونه به هماغه شان په دغه هیواد کې باقی پاتې شي. دا په داسې حالاتو کې دي چې زیاتره عراقیانو او د مقاومت ډلو اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شتون په صورت کې هغوی خپل حق بولي چې له تیریګرو او نیواګرو سره مقابله وکړي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د چین لوړ رتبه مذاکره کوونکي په هغو خبرو اترو کې چې د په ویانا کې د بندیزونو د ختمولو په محور سره روان دي وویل خبرې اترې مخ په وړاندې روانې دي او په دغو خبرو اترو کې ګډون کوونکي د ټولو هیوادونو استازي په ډیر لنډ وخت کې وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره کوشش کوي. په ویانا کې په نړیوالو ادارو کې د چین دایمي استازي او سفیر وانګ کوان چې په خبرو اترو کې د بیجنګ د مذاکراتي ټیم مشري په غاړه لري له ایرنا سره په خاصه مرکه کې د تیر چهارشنبې د ورځې د اجرایي تمهیداتو د کار ډلې د غونډې په باره کې چې د احتمالي موافقو د اجرا د څرنګوالي د څېړنې لپاره جوړه شوه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دغه غونډه مهمه وه او پکې بنیادي مسایل وڅېړلې شو. هغه همدارنګه واضح کړه چې د ویانا په خبرو اترو کې ټول لوري جدي دي. پولیټیکو خبرونه په خپل یو رپورټ کې ولیکل د سپینې ماڼۍ چارواکو د ایران له ایټمی دوسیې سره په رابطه کې له جامع نړیوال ایټمی موافقې د وتلو لپاره د امریکې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اړخیز اقدام نه تعریف شوی مخو او مبهم راتلونکي په دلیل محکوم کړی دی. دغه خبرونه زیاته کړه د امریکې په پخوانی ولسمشر دغه نیوکې په داسې حال کې مطرح شوې دي چې په دغو شپو ورځو کې په ویانا کې د جامع نړیوال ایټمي موافقې په باب د ایران او سلور جمع یو ډلې ترمنځ د خبرو اترو اتم پړاو روان دی او د ایران او د لورو د مذاکراتي ټیمونو د مسؤولانو په وینا په دغو خبرو اترو کې تر ډیره حده پرمختګ شوی دی. په رپورټ کې ویل شوی دی د سپینې ماڼۍ ویندوی جنسا کی له جامع نړیوال ایټمی موافقې د بې هدف وتلو لپاره د ټرمپ فیصلې نیوکه وکړه او وی ویل دغه اقدام د موضوع ته له پامه پرته چې په راتلونکي کې ممکنه ده څه پیښ شي ترسره شوی دی. روسیه د خارجه وزارت بیان د بین الافغانی خبرو اترو د قربتوب لپاره د ماسکو د چمتووالي خبر ورکړ. د ایرنا د رپورت لمخې ماریا زاخاروا پرون وویل چې د طالب ډلې او د دغه ډلې د مخالفانو ترمنځ د خبرو اترو د قربتوب لپاره د افغانستان د غوښتنې په صورت کې ماسکو د دغه غونډې د قربتوب لپاره چمتووالی لري. د تاس په شمول د روسیې خبری اجانسونو پرون د ایران خبری اجانسونو په نقل سره هم رپورټ ورکړ. ایران هم د طالب ډلې او په افغانستان کې د دغه ډلې د مخالفینو ترمنځ په خبرو اترو کې د منځګړیتوب د کردار ادا کولو لپاره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د موقت حکومت یو پلاوی د دغه حکومت د خارجه وزیر امیر خان متقی په مشرۍ تهران ته سفر وکړ او د ایران د اسلامي جمهوریت له مختلفو چارواکو سره کتنه او خبرې اترې کړې دي. دا خبرونه ریډیو تهران اوري. په فاریاب کې د طالبانو خپلمنځ خطه او ناآرامي رامنځته شوې ده. خبری سرچینو د افغانستان د فاریاب ولایت په مرکز میمنه ښار کې د طالب ځواکونو په خپلمنځ کې د جګړو او ناآرامیو خبر ورکړ. له کابل نه زموږ د خبریال د رپورټ له مخې پرون په میمنه ښار کې د طالبانو د ازبک قومندان مخدوم عالم له نیول کېدو وروسته ازبکو طالبانو پاسون وکړ او د ښار یو شمېر برخې له پښتنو طالبانو ونیوي. ځینو سرچینو ویلي دي چې ازبکانو د طالبانو په خلاف پاسون کړی دی. احتجاج کوونکي وایي محمد مخدوم عالم د طالبانو د حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی او طالب چارواکي په کار زر تر زره هغه آزاد کړي. د میمنې ښار حالات هم دا اوس هم ناآرامه دي. ویل کېږي ځینې طالب چارواکي له ښاره تښتېدلي دي. د میمنې له حالاتو سره په یو وخت د افغانستان د مخکینی حکومت تښتېدلي چارواکي هم په وجد کې راغلي دي او په سوشل میډیا کې د طالبانو د حکومت په خلاف د خلک پاسون ته تحریک کړي دي. له بلې خوا غیر رسمي سرچینو ویلي دي چې ټول میمنه ښار د ازبک طالبانو په کنټرول کې راغلی دی او پښتانه طالبان یې بې وسلې کړي دي. د افغانستان په پوهنتونونو کې د اسلامي اصولو خیال او ساتل شي. په افغانستان کې د طالبانو د موقت حکومت د لوړ زده کړو د وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی د اسلامي او شرعي اصولو په خیال ساتلو سره په نږدې راتلونکو کې د دغه هیواد د حکومتي پوهنتونونو د پرانستل کېدو خبر ورکړ. زمون خبریال د اکنا له قول رپورټ ورکړ. په افغانستان کې د طالبانو د موقت حکومت د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست مولوي عبدالباقی حقانی پرون کابل کې په خبری ناسته کې وویل پوهنتونونه د اقتصادي مشکلاتو د شتون په دلیل تړلې شوي دي. عبدالباقی حقانی د دې خبرې په یادولو سره چې په ټول افغانستان کې سلویخت حکومتي او یو سل 50 خصوصي یا پرایویټ پوهنتونونه فعالیت کوي وویل خصوصي پوهنتونونه زده کړو ته دوام ورکوي. مولوی حقانی دې ته په اشاره سره چې حکومت د نړیوالو سټنډرډونو او معیارونو د لرونکو یو حکومتي پوهنتون د پرانستل کېدو لپاره هڅه کوي وویل ټول پوهنتونونه د باید د اسلامي او شرعي اصولو د قوانینو خیال وساتي او په دغه خیال ساتنې سره د خپلو چارو ته دوام ورکړي. او نړۍ د آل سعود له رژیم په جنایتونو سترګې پټې کړې دي. فارس خبری اجانس رپورټ ورکړ. د عراق د نجبا غورزنګ مشر اکرم القابی تاکید کړی دی دنیا د سعودي په جنایتونو سترګې پټې کړې دي خو دغه غورزنګ په بد آل سعود رژیم د ظلم په وړاندې د کړېدلو ملتونو تر څنګ ولاړ وي او د دوی چغه به جوړه شي. اکرم القابی په سعودي کې د بحرین د دو شیعه ځوانانو لپاره د 500 فیصلې صادرېدل محکوم کړل او د ریاض رژیم د واکوالانو د جنایتونو په وړاندې یې د نړیوالو په خاموشه او سترګو پټولو سختې نیوکې کړې دي. خبرونه ختم شول. دا تهران نه د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د جنگ په اوږدېدو باندې د امنیت شورا د کارکردګۍ په تاثیر د یمن نیوکه دا زمونږ د تفسیر عنوان دی چې زه شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د یمن د لوړ سیاسي شورا غړي محمد علی الحوثی د یمن خلاف د سعودي ائتلاف په جنگ کې د امنیت شورا په کارکردګۍ باندې په نیوکه سره وویل سعودي ائتلاف جنگي جنایت وکړ خو امنیت شورا د یمن خلاف د پوځي جنگ د ختمولو توان نه لري. له 2015 کال څخه چې د یمن جنگ شروع شو د 2021 کال تر نیمایه پورې د ملګرو ملتو امنیت شورا د دغه کړکیچ په حق له 19 پریکړې لیکونه صادر کړي دي، خو له دې سره سره د یمن د نجات ملي حکومت تل په امنیت شورا باندې اعتراض کړی دی. په دې وروستیو کې هم د دغه حکومت خارجه وزیر هشام شرف د امنیت شورا پړاویز مشر عبدو آبادی ته یو لیک ولیږه. هشام شرف په دغه لیک کې ویلي دي چې ریاض خپل وحشیانه فوجي تیری پیل کړي او عجیبه ده چې امنیت شورا او نړیواله ټولنه د تیریګر سعودي حکومت جنایتونه په دوامداره توګه نه غندي، خو کله چې د صنعا حکومت د ملګرو ملتو لخوا د تضمینو شویو نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو طبیعي حقوقو کار اخلي چې د ځان او د یمن د خلکو دفاع وکړي نو په هغوی کې ډېر ګډوډېږي. مهم ټکی دا دی چې د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه یوازې د یمن د کړکیچ په کمولو باندې هیڅ تاثیر نه دی کړی، بلکې د دغه کړکیچ د دوام او اوږدېدو سبب ګرځېدلی دی. د یمن په حق له د امنیت شورا په پریکړه لیکونو کې سیاست په ډاګه په حقوقو برتري وموندله، ځکه چې دغه پریکړه لیکونه د منصور هادی د مستعفي حکومت د ملاتړ په ترڅ کې انصار الله او د هغه انډیوالان غندي او د یمن خلاف د سعودي ائتلاف جنگ ته هم هیڅ اشاره نه لري. د امنیت شورا په غنو پریکړه لیکونو کې سیاسي نظر تکرار شوی دی، خو په دې لړ کې تر ټولو مهم پریکړه لیک چې د یمن خلاف د جنگ له پیلې دوره هسي د دغه هیواد په حق لا په یو ډول تر ټولو مهم ګڼل کیږي 2214 نمبر پریکړه لیک دی. امنیت شورا دغه پریکړه لیک د 2015 کال له اپریل په 14 نیټه تصویب کړ چې په 21 مثبتو او یوازې د روسیې په یوې سپینې رایې سره امنیت شورا ته ورسید. په 2214 نمبر پریکړه لیک کې په ډاګه د یمن د انصار الله غندنه شوې ده، حال دا چې د یمن خلاف جنگ سعودي عرب شروع کړی دی. په حقیقت کې د دغه پریکړه لیک یو مهم ټکی دا دی چې د سعودي د نوم له اخیستو نه بغیر یې انصار الله تورن کړي او د هغه خلاف دریځنیونه کړې ده. بله موضوع دا ده چې دغه پریکړه لیک د یمن خلاف د سعودي د بمباریو د بندولو غوښتنه هم نه ده کړې. همدغه پریکړه لیک د اوو کلونو جنگ په دوران کې د یمن په حق له د امنیت شورا د فعالیت او کړنلارې بنیاد ګرځېدلې دی. او وروستی ټکی دا چې که څه هم امنیت شورا د یو کل په توګه د هغې له جوړونکو غړو څخه خپلواک حقوقي شخصیت لري، خو د هغې د غړو مختلف دریځونه د دې سبب کیږي چې شورا د خپلې اصلي دندې په ترسره کولو کې د هر یو دایمي غړي لخوا د ویټو د حق په استعمالولو سره ناتوانه شي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. ګران دوستانو، تبصره مو واورېده. اوس هم د تاریخ نننۍ پاڼې ته یو کتنه کوو.
د تاریخ پاڼه عزتمنو اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. عزیزانو، اوسم د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعه مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جمادې الثانی یا 4 خور د میاشتې له 11 او د 2000 28 میلادی کال د جنوري 14 نیټه سره برابر ده. یو سل و څلویښت کاله پخوا د 1355 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه آلبرټ شویتزر د فرانسې په آلزاس ښار کې وزیږید. شویتزر چې موسیقي پوه او طبیب و، د طب په برخه کې د خپلو زده کړو له بشپړولو وروسته افریقا ته ولاړ او په ګابن کې یې روغتون جوړ کړ او د ژوند تر پایه یې خپل وخت د افریقا محرومو خلکو ته مرستې رسونې او درملنې لپاره وقف کړ. له دغه انسان دوسته طبیب څخه ډیر شمیر آثار پاتې دي چې تر ټولو مهمې د تمدن فلسفه او د زړو وختو د ځنګل تر څنګ دی. آلبرټ شویتزر په 1952 میلادي کال کې د ناروغانو د خدمت د قدرونې له مخې د سولې د نړیوالې جایزې په ترلاسه کولو بریالی شو. هغه په 1955 میلادي کال کې مړ شو. اتیا کاله پخوا د 1942 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه د مراکش په هیواد کې د کازابلانکا تاریخي کانفرانس په همدې نومي بندر کې جوړ شو. په دې کانفرانس کې چې د دوهمې نړیوالې جګړې په لړ کې جوړ شو، د امریکا جمهور رئیس روزویلټ او د انګلستان لومړي وزیر چرچیل د متفقینو د دوو اصلي هیوادونو د مشرانو په توګه او د آزادې فرانسې څخه چارل دوګول او د شوروي استازیو ګډون درلود. هغوی په دې کانفرانس کې د ایټالیا په سیسل د حملې نقشه، د امریکا لخوا د متحدو هیوادونو د جبهو بمبارول او یو شمیر نور مسایل وڅیړل. د دغه کانفرانس په پای کې چې 14 ورځې یې دوام درلود، د ګډون کوونکو هیوادونو استازو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې په هغې کې د متحدو هیوادونو د بېشرطه تسلیمېدو تر وخته جنګ ته پر ژمنتیا ټینګار کړی و. و څلویښت کاله پخوا د 1353 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې په 24 نیټه ستر حکیم او فقی آیت الله سید ابوالحسن رفیعي قزویني وفات شو. آیت الله قزویني په 1290 هجري لمریز کال کې په قزوین کې وزیږید او حوزوي درسونه یې په قزوین او تهران کې تیر کړل. هغه په تهران کې د نامتو عالمانو له محضر استفاده وکړه او په معقولو او منقولو علومو کې لوړې درجې ترلاسه کړه. قوم ته د آیت الله شیخ عبدالکریم حایری یزدی د داخلېدو وروسته هغه هم دغه ښار ته ولاړ او تدریس او تالیف ته یې مخه کړه. آیت الله رفیعي له هغو نادرو کسانو څخه دی چې عقلي او نقلي علوم یې ډېر ښه زده کړل او د کمال لوري د لوړې درجې ترلاسه کړې. له سید ابوالحسن رفیعي قزویني څخه ګڼ شمیر آثار هم په یادګار پاتې. یو دیرش کاله پخوا د 1991 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه د صهیونیست رژیم د جاسوسي شبکې موساد مامورانو په یوه له جنایت ډک اقدام کې د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان یا پی ایل او یو لوړپوړي چارواکی صلاح خلف چې په ابو عیاد مشهور و له دوو تنو نورو چارواکو سره یو ځای په ټونس کې ترور کړ. صلاح خلاف د مرکزی کمیټې غړی، د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان د مهمې ډلې فتح غورزنګ امنیتي مسؤول و. د دغه سازمان د څو تنو لوړپوړو چارواکو ترور، هغه هم د تونس په شان د یو خپلواک هیواد د مځکني بشپړتیا او ملي حاکمیت په ماتولو سره دا وښودله چې صهیونیستي رژیم د خپلو مخالفینو د له منځه وړلو لپاره هیڅ کوم نړیوال قانون ته پابند نه دی، ځکه دغه رژیم په زلونو د فلسطینی او لبنانی مخالفانو او ډلو مشرانو په نورو هیوادونو کې ترور کړي دي. خو له دې سره سره څه وخت وروسته د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان سازباز د مشرانو په 1991 میلادي کال کې د قدس له ښکېلاکګر رژیم سره د تش په نامه سولې خبرې اترې پیل کړې. درنو محترمو اوریدونکو، یو ضروری اعلان تاسو ته پام را غواړو. د تهران رادیو ماسخوتنی خبرونه چې د مازیګرنی خبرونه تکرار وو او هر ورځ ماخوستن د ایران په لس کم اته، د افغانستان په لس کم نه او د پاکستان په شل د پاسه نه بجې خبرېده، د سلواغې د میاشتې له دوهمې نیټې یعنی د جنوري له دوه ویشتمې څخه په نیم ساعت ځنډ سره د ایران په شل د پاسه اته بجې، د افغانستان په شل د پاسه نه بجې او د پاکستان په لس کم لس بجې خبرېږي. نو وخت مه هېروئ. د سلواغې یا دلوي له دوهمې نیټې وروسته د تهران راډیو ماسخوتنۍ خپرونه هر ورځ د ایران په شل د پاسه اته بجې، د افغانستان په شل د پاسه نه بجې او د پاکستان په لس کم نه بجې خپریږي. نو وخت مه هېروئ.
دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. ګرانو دوستانو، اوس هم را ګرځو د قرآن پلوشې نومې لړۍ یو بل پروګرام ته، نو پام ورته وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.
دا قران پلوشه.
جامع الغني المغني المانع نافع النور الهادي البديع الباقي.
دا خاتم الانبياء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په پاک روح په درود. او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دا دی د قرآن د پلوشو له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد جناب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، په تیره برخه کې د فتح د مبارکې سورې دیارلسم آیت ته رسیدلی وو. په نننی پروګرام کې به د دغه سورې له څوارلسم تر شپاړلسم آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او ساده تفسیر درته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د دغه مبارکې سورې د څوارلسم آیت تلاوت ته، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
ولله ملک السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما.
جبارة او خاص د الله لپاره د اسمانونو او زمکی بادشاہی ده. چاته چې وغوړی بخنه کوي او چاته چې وغوړی عذاب ورکوي، او الله ډیر بخونکې به حدا رحم کوون کړي.
قدر منو اوریدونکو، په تیره برخه کې د هغه منافقانو خبره وشوه چې په باطن کې کافران دي خو په ظاهر ځانونه مسلمانان او مسلمان خي. دا آیت فرمایي: البته خدای تعالی بخښونکی مهربان دی، او هر څوک چې توبه وکړي او له خپلو تیرو کړو پښیمانه شي خدای تعالی یې بخښي. کوم کسان چې خپل غلط لاره ټینګوي او پرې ټینګار کوي او د حق په وړاندې د ضد دښمنی او رخوخی، په حقیقت کې ځان یې له الهي رحمته محرومه کړی او د خپلو غلطو کارونو سزا به وویني. دا آیت په کائناتو د خدای په مطلق حاکمیت ټینګار کوي چې هیڅوک دا فکر و نکړي چې د خدای له واکمنۍ او حکومت بهر وتلی شي او یا د خدای په اراده بریالی کېدلی شي.
خوګو دوستانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د خدای مهرباني او لطف د هغه تر غضب مخکې دی، تر څو چې انسان په خپلو کارونو سره له ځان د خدای د رحمت د لاسته راوړلو قابلیت ختم نه کړي، د خدای په رحمت او مهربانۍ کې به شامل وي. دوهم، د انسان د کامیابۍ لپاره ویره او هیره د یو بل په څنګ کې ضروری دي. له همدې امله د خدای په تربیتي نظام کې انسانان باید د ویرې او هیلې په امید کې وي چې نه نهیلی شي او نه مغرور، بلکې د خداوند متعال رحمت هیله من او د هغه له غضبه په ویرې او طرحې کې وي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، اوس هم د فتح د مبارکې سورې 15 آیت تلاوت ته غوږ شئ چې خدای تعالی داسې فرمایي:
سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
جبارة زرب ورست پات تکڑے شوی کسان ووائی کل چه تاسو د خیبر غنیمتونو تا روان شئی د دې لپاره چې هغه را ونیسئ تاسو مون پریږدئ چې تاسو پسې روان شو. دوی غواړي چې د الله کلام بدل کړي. دوی ته ووایا تاسو به په مونږ پسې له سره را نشئ. الله همداسې مخکې له دې نه فرمایلی دي چې بیا به زر دوی ووایي بلکې تاسو زمونږ سره حسد کوئ. داسې نه ده، بلکې دوی نه پوهېدل مگر په ډیر لکڅه.
دوستانو، فرصت غوښتنه د منافقانو یوه ځانګړنه ده. هغوی د خطرو په وخت په مختلفو پلمو شاته کیږي او له مسؤلیته ځان غړوي، خو په کوم ځای کې چې احساس وکړي چې شتون یې ګټه لري نو حضور او شتون پیدا کوي. له حدیبیه د ستنېدو په وخت خدای تعالی د خیبر دا فتح کولو زیری رسول الله مبارک ته ورکړ، او کوم کسان چې له حدیبیه پاتې وو په خیبر جنگ کې لشتونه محروم کړل. خو کله چې مسلمانان د خیبر په لور روان شول، دغو کسانو د خپل کوتاهۍ د جبرانولو لپاره له پیغمبره وغوښتل چې دوی هم د نورو مسلمانانو په څنګ کې خیبر ته روان شي چې له جنگي ولکوی برخمن شي. خو پیغمبر هغوی ته د خدای امر ورواروه او هغوی خیبر ته لشتونه به برخه کړل. په زړه پورې خبره ده چې دغه فرصت غواړي ډلې په ځای د دې چې ځانونه ګرم وګڼي نور یې ګرم ګڼل، او ویلې دوی د حسد له مخې غواړي چې موږ به دغه جنگ کې برخه وا نخلو، او غواړي چې ټولې ولجې په خپل واخلي.
خوږو دوستانو، له دغه آیته زده کوو چې لومړی کوم کسان چې د خطرې او سختې په وخت کې خپله دنده پرېږدي باید د ټولنې له ځینو امکاناتو او هوساینو بې برخې کړی شي، چې په ټولنه کې د فرصت طلبه کسانو د ودې او ترقۍ زمینه برابره نه شي. دوهم، ټول مسلمانان د خدای د امر د پیروي ادا کوي، خو واقعي مؤمنان او منافقان په سختو او خطرناکو حالاتو کې پیژندل کیږي. دریم، د منافقانو له تومتونو او تورونو ویره نه ده پکار، ځکه چې هغوی چې کومې سرغړونې کړي دي له هغې د خلاصېدو لپاره مؤمنان تورنوي.
محمد وآل محمد.
قدرمن اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د فتح د مبارکې سورې شپاړسم آیت ته، چې هلته خدای تعالی داسې فرمایي:
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
جبارا پاربانو کې ورستا پاتې کړې شویو کسانو ته ووایا، زرد چې تاسو به لداس قوم سره د جنگ لپاره روبللې شي چې د ډېر سخت جنگ والا دی. تاسو به له هغوی سره جنگ کوئ یا به هغوی مسلمانیږي، نو که تاسو اطاعت وکړئ الله به تاسو ته ډېر ښه اجر درکړي، او که تاسو وګرځېدئ لکه چې له دې نه مخکې ګرځېدلی یئ نو تاسو ته به ډېر دردونکی عذاب درکړي.
ډېر عزتمن اوریدونکو، د تیر آیت په دوام کې چې د خیبر په جنگ کې د منافقانو د شتون غوښتنه یې ردوله، د آیت فرمایي: که په رښتیا تاسو له خپلو تیرو کړنو او کړو پښیمانه یاست، نو په هغه سخت میدان کې چې راتلونکی دی خپل صداقت څرګندولی شئ، او خدای تعالی دا لاره تاسو ته پرانیستې پرېیښې چې له خپلو تیرو کړو راستانه شئ. البته په جنگ کې د مادي ولجو او غنیمتونو تمه مه لرئ، او د ولجو لپاره میدان ته مه راځئ. سره له دې د خدای تعالی اجر او انعام به مو په برخه وي، هغه اجر چې د حق د لارې لارویانو ته یې ورکوي. خو که په دې میدان کې هم سرغړاوی وکړئ او د خدای او د هغه د رسول له امره ډډه وکړئ، ډیره سخته سزا مو په انتظار کې ده.
خوږو دوستانو، له دغه آیته زده کوو چې په ټولنیز نظام کې باید د سرغړوونکو لپاره د ستنېدو او جبران لاره پرانستی پرېږدو، او هغوی د تل لپاره بایکاټ نه کړو. دوهم، هیڅکله دښمن کم نه دی ګڼل پکار، او تیرې کامیابۍ د راتلونکو کامیابیو سبب مه ګڼئ، ځکه چې ممکنه ده دښمن هم خپل ځواک او طاقت زیات کړی وي او تر تیر ځل به زیات طاقت سره میدان ته راشي. دریم، د مسلمانانو دفاعي توان او طاقت باید په دې حد کې وي چې دښمن تسلیمېدو او د ماتې منلو ته اړ کړي. څلورم، په جهاد کې د شتون هدف د خدای او رسول په امر عمل کول دي، نه د هیوادونو نیولل او پر نور د سلطې او واک پیدا کول. نواخی مجاهدان د خدای پر رضا او د هغه له قهر او غضب په ځان ساتلو پسې وي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام په پای کې له خدای تعالی له لوی درګاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې د منافقت د لارو د تلو څخه مو بچ کړي انشاءالله تعالی. په همدې دعا سره د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
لخاغلي حامد سیما برور و محترم فاطمی خور څخه ډېره ډېره مننه. اوس هم درا د کشته وشتون کی توغندی پاړه یو پروگرام تستاسو پام را ګرځو.
دفاعی توان منه
د تیرند پښتو خبرونه خوژو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
د ایران د توغندوی قدرت د یوې بلې نندارې په باب له یو مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ایران توغندوی قدرت اوس د دفاعي قدرت او پوځي ټکنالوژۍ په ډګر کې د ایران د اسلامي جمهوریت یوه ستره بریا ده چې د پیلېدو وخت یې د تپلي جنگ پړاو ګڼل کېدلی شي. اوس پر داخلي توانمنیو باندې په تکیې او په لنډو وختونو کې له موجوده ظرفیتونو څخه په لا زیاتې استفادې سره د کشتۍ ضد ډول ډول کروز توغندیو په شمول ماډرن او نوی توغندی نندارې ته وړاندې کیږي چې د هر یو په معرفه سره په دفاعي ډګر کې د ایران توانمنې لا رابرسیره کوي. د سمندري جنگ په ډګرونو کې یو تر ټولو اغېزمنونکې وسله چې د کشتیو پر ضد ډېر زیات او ویجاړونکو ګزارونو توانمنې لري، کروز توغندی د کشتۍ ضد دي. په ایران کې په مختلفو واټنونو او ټارګټ کوونکو ډول ډول تجهیزاتو سره د کشتۍ او ضد کروز توغندې وړاندې کول د ورځې پر اساس پراخ شوي دي. په اتکلن دفاعي جنگ کې په سمندري جنگونو کې ډېرې زیاتې عملیاتي تجربې ترلاسه شوي دي. د همدې لړ کې د کشتۍ ضد ډول ډول کروز توغندې ته لاسرسی له ساحل، کشتیو او هوا څخه د توغولو په ډول ډول وړتیاو کې د هیواد د وسلوال ځواک د یو ړومبې توپ په توګه مطراشه. د ایران د پوځ د سمندري ځواک په اختیار کې د هارپن توغندي او د عراق په واک کې د فرانسې اګزوسا توغندي او هم د هر اړخیزو لورو په وسیله د ورېښمو د چینجي توغندي څخه د استفادې په څیر د کشتۍ ضد توغندیو د کړچار مشاهده لامل شوې چې د ایران دفاع وزارت د هغو ډول ډول واټنونو سره د کشتۍ ضد توغندیو د پلانونې، جوړونې او تولیدونې لپاره چې له دریو پلیټفارمونو څخه یعنې له کشتیو، چورلکو او ځمکنیو پلیټفارمونو څخه د توغولو وړتیاوې ولري د پام وړ پانګونه وکړي. د راعت په نامه کشتۍ ضد کروز توغندی هغه ړومبنی میزایل و چې دفاع وزارت یې د چین د ورېښمو د چینجي نومې توغندي د اپوټا انجینیرنګ پر اساس د 1980 لسیزې په ړومبیو کې جوړولو او تولیدولو ته مخه کړه.
په 1983 لمریز کال کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزارت دفاعي صنایعو په لا زیات واټن او چټکتیا یا سپیډ سره د چین د ورېښمو د چینجي نومې توغندي په اساس د کشتۍ ضد کروز توغندي یو نوی ماډل پلان او تولید کړ چې راعت توغندي وبلل شو. د چین د ورېښمو د چینجي نومې توغندي په حقیقت کې د شوروي جوړ شوي اس اس ان دوه ډوله کشتۍ ضد توغندي د اپوټا انجینیرنګ نتیجه ده. راعت کروز توغندي د دفاع وزارت جوړ شوی کشتۍ ضد یو تر ټولو لوی لرواټنه او ویجاړونکی توغندي دی. دغه توغندۍ په 368 کیلومتر واټن سره تر مدو مدو پورې د ایران د داخلي تولید یو تر ټولو لر واټنه کشتۍ ضد توغندۍ و. را توغندۍ د یوې الوتکې ته ورته ایراني کروز توغندۍ دی او په جوړښت کې د الوتکې په څیر لکۍ او وزر لري. دا توغندۍ د جنگي خولۍ ته په پام سره د کشتۍ ضد داسې یو تر ټولو خطرناک توغندۍ دی چې د دښمن په کشتۍ په لګېدو سره د هغې د حتمي نابودۍ لامل کیږي. په ایران کې د رات کشتۍ ضد توغندۍ دوه ماډلونه موجود دي. لومړی ماډل چې سایقه نومیږي او په حقیقت کې هم هغه د چین اچ وای 2 ډوله دی، د جامد یا سایلډ سوانګو دوه راکټي موټر لري. او یو سل دیرش کیلومتر واټن باندې لګیږي او دوهم ماډل په جیټ موټر سنبار رات کشته ضد توغندی دی. په حقیقت کې د غیرانی ماډل له چینی ماډل سره ډیر ستر توپیر او تر تربو جیټ ماډرن موټر د ورېښمو د چینجینو می توغندی کې د مایع سپانګو راکټي موټر په ځای د طلوع په نامه سره تربو جیټ ماډرن موټر څخه استفاده د دغه توغندی په نسبت څو برابره واټن ته د رات توغندی د رسېدا سبب شوې ده.
راد نومې کشتۍ زده توغندی په یو ټربو جیټ موټر یا انجن سره د توغندی دواړو خواو څخه د موټر د اړتیا وړ هوا په واردېده او په جامدو سوانګو سره د یو راکټي بوستر په وسیله د دې لپاره لازمه انرژي تامینوي چې د دغه توغندی سپیډ یا چټکتیا ورسره ډیره زر زیاتیږي. د رات کروز توغندی عملیاتی سپیډ کابو 380 کیلومتر پورې اټکل شوی او توغول یې له یو شنګل پلیټ فارم یعنی سینډی تھروور څخه ترسره کیږي. د دغه توغندی جنگی ټوپې یا خولۍ بهرنیو ماډلونو ته ورته او 225 کیلوګرامه ده. رات توغندی دومره ستر دی چې څه د پاسه 2 میټره اوږدوالی لري او که څه هم د دښمن د جنگی بیړۍ او توغندوی ضد سیستمونو لپاره کشفول او تباه کول آسانه دي، خو د سمندري خوځنده او په ځای ولاړو سترو ټارګیټونو پر ضد د کشتۍ ضد یو ډیر اغېزمنونکی توغندی حسابیږي. دغه میزایل د راډار په لارښوونې او د هغه مناسب سپیډ ته په پام سره د فارس خلیج، عمان سمندر زیاتې برخې او د هند سمندر شمالي برخې
رات کشتۍ ضد کروز توغندۍ د طلوع 4 ډوله تربوجیټ موټر لري چې د فرانسوي موټر ټي آر آی 6 موټر په اساس جوړ شوی دی. دغه موټر د ایم کیو ایم 110 ډوله ټارګیټ ډرون باندې چې له اسلامي انقلاب مخکې ایران ته سپارل شوی و لګیدلی و. د رات توغندۍ د موټر د هوا یا باد د تامینولو لپاره د توغندۍ په وروستۍ برخه کې د هوا یا باد دوه سلندري لګېدلی دي او د توغندۍ وروستۍ برخه پلنه ده. رات توغندۍ له موټر پرته چې له چینی ماډل سره توپیر لري له مختلف راډار او د اوبو د سطح سره په نږدې کې الوت کولی شي. را توغندۍ له ځکني پلیټ فارمه توغول کیږي او له پلیټ فارم څخه د توغولو لپاره د مایع سوانګو له یوه راکټه استفاده کیږي او نور لاره بیا په خپل تربوجیټ موټر سره کچ کوي. دغه توغندۍ په یوه فعاله راډاري تجهیزاتو سره او په یوه انورټډ انفراریډ څخه د وروستۍ مرحلې لپاره استفاده کوي. د دغه توغندۍ ډیر واټن د دښمن په وسیله د پیژندنې د احتمال د کمیدا په نتیجه کې او د غراز په امزه کې کې لاندې د دیره کېدا یا د لګېدا امکان له یوې سیمې له عملیاتي چارې سم لاسي وروسته د ځایي بدلونونو لپاره د لا زیاتې فضا د برابرېدو او د غراز د څو توغندیو لرونکو پلیټ فارمونو لپاره د څو توغندیو د توغولو د ځای د امن کولو سبب کیږي. دغه توغندۍ د ویجاړولو له ډیر قدرته له الکترونیک جنگ سره د مقابلې توان د ټیټ الوت کونې قدرت او په بیړۍ کې په لګېدا د دقت او د ټارګیټونو په کشفونې او تباه کولو کې له لوړ توانه برخمن دی او په دې پریکنده توګه د هغه عوامل دی چې د ایران د سمندري قدرت په تیره بیا په دفاعي اړخ کې دغه قدرت نور هم زیاتولی شي.
تهران رادیو ډیر خوږ او قدر منوري دن کو د ایران د دفاعي پان منیو په د لړې د نننې پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسی. په دې هیله چې ستاسو د خوښې او استفادې وړ ګرځېدلې وي، نو موږ هم په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو
او تاسو په لوی خدای سپارو.
له ماجد دورانی رور فاطمی خور څخه ډیر ډیر مننه. او دې وروستي پروګرام سره زموږ نننه خبرونه هم ختمیږي. نو له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.